په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونیزو خبرونو ته ځانګړې شوې د خزو لپاره نیمه نړۍ او د ازادي ایمیل مته خو پایل زنوري اسنوري د دې سات په خبرونو کوم چارواکي وایي تور هم سره د ښارګوټي ته نږدې خبر پر لوی لار نن سهار وختي د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه دوه تنه مړه شوي او د دې ویره شته چې لسګونه نور به تر خټو لاندې شویو لاریو کې بند پاتې وي. د خیبر ولسوالۍ د کمیشنر مرستیال عبدالناصر خان رویترز اژانس ته وویل تور هم دروازې ته نږدې د ځمکې ښویېدنې په دې پیښه کې څه باندې شل لارۍ بشپړې یا ځینې برخې تر خټو لاندې امپټې شوې دي. چارواکو ویلي چې مړ شوي کسان افغانان دي او درې تنه ټپیان هم موندل شوي او ژغورنې هڅه کوي چې نور ژوندي پاتې شوي کسان عمومي. د پولیسو یو چارواکي اشرت خان اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي چې په سیمه کې ځمکه له باران سره مله د تاندې او برېښنا په نتیجه کې راښویېدلې او چارواکي تورخم ته درانه ماشینونه استوي تر څو انبار شوي خټې له لارې لرې کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی اجرایوي رئیس سنډی مکین وایي په افغانستان کې د بشري بحران په اړه مرستندوی ادارو سره په ګډه بیړنۍ غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې ښځې د خوړو پروګرام د کار د ټولو برخو اساسي برخه جوړوي. میرمن مکین پرون دوشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې له خپلو شریکانو سره په ګډه باید هغو شل میلیونه افغانانو ته چې په اوس وخت کې عاجلو خوراکي موادو ته اړتیا لري ورسیږو. د نوموړي په وینا د دې شل میلیونو وګړو لس میلیونه یې ښځې او نجونې دي. د خوړو نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د نړیوالې همغږۍ د لومړنۍ فورم د بیړنۍ غونډې په پای کې کړې دي. دغه فورم د ملګرو ملتونو او د بشرپالنې نور مرستندویو شریکان سره یو ځای کوي تر څو د بشري بحرانونو لپاره ښه چمتووالی او په وړاندې ځواب ووایي. دغه بیړنۍ غونډه داسې مهال ترسره شوې چې طالبانو پر ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې ښځینه کارکوونکي هم له کار کولو منع کړې دي. د طالبانو د اولدې مخکې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز لګولو په ورته پریکړې سره نړیوالې مرستندوی ادارې په دې هیواد کې میلیونونو اړمنو کسانو ته د بشري مرستو رسولو په چارو کې له ډېرو ستونزو سره مخ کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د ترکیې په استانبول ښار کې د مدني ټولنې له یو شمېر افغان مشرانو او غړو سره په غونډو او روژه ماتو کې برخه اخیستې او پر هغو ستونزو یې ورسره سلا مشورې کړي چې نړیواله ټولنه نن ورځ په افغانستان کې ورسره مخامخ ده. توماس ویست نن په څو ټویټونو کې ویلي چې موږ باید له افغانانو سره په مشوره خپلې تګلارې ته دوام ورکړو. ښاغلی ویست وایي د طالبانو د پریکړو په اړه یې ژوره اندېښنه اورېدلې په ځانګړې توګه د ښځو د تعلیم او د کار د حقونو او د هغوی د راتلونکي په اړه. د نوموړي په خبره بله موضوع چې دوی پرې خبرې کړي هغه دا ده چې اړتیا ده پر سوله ییزه لاره مخته لاړ شو او زیاته کړه چې خبرې اترې غوره لار ده نه تاوتریخوالی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی دغه راز وایي چې له افغانانو سره د امریکا د دوامداره ژمنې د بشري بحران د حل لپاره له نورو سره د کار کولو پر هوډ او د خپل هیواد د راتلونکي په اړه د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې په سودان کې د نښتو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمېر نږدې 200 ته رسېدلی دی. رویترز خبري اژانس د وژل شویو شمېر 150 او د ټپیانو 1800 تنه یاد کړی دی. پرون د شنبې د سودان په پلازمېنه خرطوم او یو شمېر نورو ښارونو کې نښتې روانې وې. د خرطوم په مختلفو سیمو کې د چاودنو، ډزو او هوایي بریدونو غږونه اورېدل شوي دي. د سودان اردو په دې نښتو کې له هوایي ځواکونو هم کار اخیستی. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبې رئیس د پوځ د مشر عبدالفتح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان د قلو ترمنځ چې د ملیشو قمندان دی پیل شوی دی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلکو په مخ کې خپل میرمن توهینوي؟
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده. دا ښځه خو سیاله ده، دا ښځه خو کورنۍ لري، زما فامیل زما کورنۍ ونه زوریږي، چاته پیغور نشم، غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوندې تیرې دستونه.
کار کومې بدی پایلې درلودلی شي؟
ماشومانو باندې مور ډیره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي. خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده. د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي.
نن همدا موضوع څیړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، خای دا خبره تاسو هم اوریدلې وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی، خو دې اړیکه ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده. تجربه خودلې چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي. دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې نه نیول کیږي. خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت د شته دودونو له مخې نارینه ځان ته د دې حق ورکوي چې خپلې میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي. د یو شمېر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري. افغان سوداګر سیده غزنیوال وایي چې یو شمېر نارینه د کورنۍ لخوا له هغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت پر موضوع کې له نورو څخه برتري لري.
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري، خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې میندې او پلرونه چې د خپل زمن ډېر هڅوي او هغوی ته قدر ورکوي، پر خبره کې امتیاز او لوران ته ټیټ سترګه باندې ګوري، نو دا زمن ځان ته ډېر خوشحاله سي او دا یې کوي چې زه خو سرزورې یم او ور تصمیم چې ما ونی و باید ټول ماته ووکي. نو دا په ټولنه کې هم همداسې خپله کورنۍ کې خپله میرمن ته سبا ورځ د کمترۍ احساس ورکوي او که چېرې په مجلس کې کښېني وایي چې د ما خور داسې ده، د ما میرمن داسې ده، دا د کار نه ده او داسې نه ده. او میرمن یې برعکس، که چېرې د نارینه هر څومره بدخویه وي بیا هم دا خپل د خاوند صفت کوي او خپله همداسې خویندې او موري. او سبا ورځ کېږي چې دا ډول نارینه د خپل د مور مخته درېږي، نو د ما هیله له میندې او پلرونو نه دا ده چې د خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق مه کوئ، دواړه ته د برابرۍ اس ورکوئ او کوم مسؤلیتونه چې دواړه ته سپاري د هغو په بدل کې امتیاز ورکوئ. یو ډول چې سبا داسې نارینه ونه روزل سي، لکه ځینې نارینه چې دي په کورنۍ کې تاوتریخوالی جوړوي خپل میرمنې سره، خپل لور خور او مور سره، او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدر هم کوي، خپل مور هم پیژني او خپل میرمنه.
د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګارد ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ونمانځل شي او وزغمل شي. که چیرې میړه خپلې میرمنې ته د درناوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي، په لوی لاس خپل ژوند تریخوي.
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلې دي. باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي. نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه شپه تفاهم او احترام سره مخته بوزي. تاسو وګورئ د اسلام سپېڅلی دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورنۍ اخلاق او ادا هم دا حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسي. نو د دې اوږد واټن ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوښۍ او په خوشحالۍ دا دردونه او کړاوونه ولمنځل سي او وزغمل سي، یا که سختي وي او که خوشي وي هغه یو ځای باید وزغمل سي او ولمنځل سي. نو اصلا د دې اړیکو د شواله لپاره د میرمن او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو ته درناوی وسي. اصلا یو بل توهین نسي، تحقیر نسي، د یو بل قصر شان و نسي او دا وقار ته صدمه و نه رسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دي په میراث باندې اولادونو او نوي نسل ته پاتېږي او خپریږي. نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راشي موږ ته چې د میرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او مینهناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید د خاوند او میرمن د یو بل احساسات درکې، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي. هغه څه باندې چې میرمن خوشحاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشحاله کیږي میرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدې چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خوشنیو سرګردانیو تیر سي، بلکې داس یو مینناکه عاطفي او سمیمي او خوشاله فضا را منست سي چې هدا کې د دوه اړخونو ګډ ژوند په ډیر خوشي سره مخته ولاړ سي.
افغان لیکواله او خبریاله وګی امیل وای چې د هم په ډیرو کورنیو کې د شاهد ده چې نارینه د خلکو مخ کې د خپل میرمنې سپکاوی کوي. د هغه په وینا په دې کار سره نارینه خپل ځان د خلکو په نظر کې کم راوړي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دی درانه شوی. له نوموړې سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د خپل ګاونډۍ کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعا ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډیر زیات بار بار لیدلی دی په ښارونو کې، په لری پرتو سیمو کې د دې برخوردونو، د دې ناسالم برخوردونو شاهد یم. حتی همدا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یو دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټره ده، صورت لري، صحت لري، خیاطه ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه پکې کامل. سره لدی چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښۍ له مخې واده یې کړی، اما په خپل کورنۍ کې دومره عزت توهین کیږم، دومره تعقیب کیږم که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی. زه ماشومان روزم او هم د کور ټول دارې پر مخ وړم. د دې څلور پنځه مجرد خویندې م شته، هغوی باندې کار نشته، د ده نور کسان هم شته، مور یې شته، نورم، اما زه باید کار وکړم. اما خیر د دا ما منلی دی، نو که ډوډۍ لږ یا مالګې کمی یا هغه وي، ته باور وکړه بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړۍ زما په دا مخې وهلی دی چې اول نان پختن، اول دیګه یاد میگرفتی بازار سینی کې. ته فکر وکړه چې وی ما ورته ایسم ونه ویل، همدومره مې ورته ویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې. نو هېڅ شی مې ونه ویل. په کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تعقیر د خپل خویندو او مور او د نور په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي. هر څه چې زړه دي غواړي په کوټه کې راته ووایه، زړه دې تشکه خیر دی. اما متاسفانه چې وی نه، بیرون کې چې د نور په مخ کې هر څه دعا کوشي که ماشوم لږ زره شوخی وکړي، هغه وکړي، دغه قصور زمانه وباسي، او کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي. خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم، نه اجازه لرم، نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم. هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالی واخلم یا یو بوټ واخلم، یو شی ته مې زړه کېږي. اما دا حالتونه وي همیشه په ما حاکم دي، ظلم زور بې اندازه. اوس مثلا ما جنکۍ دنیا ته راوړی دي، دا خو زما قصور نه دی، بس په دې هم زه ملامت یم چې سوالی هلک نشم راوړ. یعنی دوی په دې اثر کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی، دا خو امکان نه لري چې زه په کې رول ولرم.
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخکې خپله میرمن توهینوي او تحقیروي؟
دلیل دا دی چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاري و ده. هلک چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونه همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالېږي، هغه لمانځي، مبارکي او بل ته ورکوي، بېشانه مجلسونه ورته نیسي، او دا او هغه او د همغه کوچنیوال نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کېږي د ته نازونه ورکول کېږي، همداسې چې لویېږي، همداسې چې ورکول کېږي، نه د دې نظر ته څوک احترام لري، نه دا کوم صلاحیت لري. البته په یو هم تعداد که دغه انساني برخورد مراتیږي، اکثریت افغاني میرمنو باندې همدا تحمیل دی چې همداسې چلند کېږي. هغوی د اولې ورځې نه ماتې دي تر هغو چې مري، او دغه عقدې، دغه غلط برخوردونه، دا ټول دغه پلنې دي چې د میرمنو په وړاندې کېږي. بیا هېڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست، خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کړي، ځکه نه منل کېږي. متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي، هنر زده کوي، چې په خپلو پښو شي، په خپله اقتصادي صلاحیت ولري، استقلالیت ولري، چې تاسو ومنل شي، تاسو خپل هغه انساني چوکاټ دفاع وکړی شي. اما متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ورباندې بند کېږي، کار ورباندې بند کېږي، بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دوی باندې ظلم زور زیات. هغه چې په کور کې دي او نالوستې دي، هغوی خو بلا ستونزو سره لویږي، واده کېږي، د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بالاخره ګور ته ځي. هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي، اته مور خور لیدی نه شي، په ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لوی دښمنیانې زیږي، او ټول ظلم زور په هماغه ستړي ستومانه